دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د ملګرو ملتونو عمومي مرشي ورسته یو څرګندونه ته خبرګون شو دی او ویل دي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتېدل او تخریبي ډلو منسجم کېدل حقیقت نه لري د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټیرس په دې ورسته یو کې په افغانستان کې د سختریزو ډلو د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه شو دی او ویل دي چې اوس مهال له هغه یواد څخه بهر دغه ډلو فعالیتونه د زیاتېدو په حال کې دي د طالبانو د حکومت د بارنو چار وزارت د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې مولوی امیر خان متکی افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي دبرلاین سره د سه‌شنبه پر ورځ په کتنه کې دا ډول څرګندونې پاروون کې بولې دي د طالبانو د حکومت د بارنو چار وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دغه راز شاغلي متکی میرمن لاینز ته ویلي چې حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار د کمیټې پر راپور کې دا هم ویل سوي وو چې وخت د طالبانو د رسیدو وروسته د پخوا په پرتله د سختریزو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي د جرمني یو متقاعد پوځي مارکس کروټان چې د یوې مرستندوی ټولنې رئیس دی او هڅه کوي هغه افغانان چې په افغانستان کې د جرمني له پوځ سره کار کړی لا غیواد څخه وباسي وایي په دې اړه په برلین کې د حکومت له مقاماتو سره خبري پیل کړي خو دا خبري ورو پر مخ ځي شاغلی ګروټان چې په خپل په 2018 کال کې د کندوز په شهر کې دند تر سره کول ویلي اټکل کې چې 2000 کسان لا هم جرمني ته د تلورو په شرایطو برابر دي د جرمني د حکومت مقامات وایي خپل ټول هڅه کوي چې د پوز په خواني محلي کارکونکو د افغانستان وباسي شاغلی ګروټان وایي چې تر اوسه د جرمني د پوز شاوخوا 300 افغان همکاران د پاکستان یا ایران له لارې جرمني ته انتقال کړي دي په لې خو د هالند د بارنو چارو وزارت د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د پاکستان څخه 204 نوی افغانان په تیرو څو ورځو کې د غیواد څخه د الوتکو د لارې هالند ته رسول دي په دغه ډله کې ترجمانان د غیر دولتي سازمانونو کارکونکو او نور هغه کسان شامل دي چې د هالنډیز واکونو سره کار کوي په دغه افغانانو کې د غوي د کورنۍ غړي هم شامل دي دغه وزارت په یو بیان کې ویل دي چې د پاکستان د حکومت سره د جدي ډیپلوماسي او خبرو اترو ورسته د پاکستان سره ته دغه افغانانو د ورابشتو اجازه واخیسته په دغه ډله کې داسې افغانان او کورنۍ هم شامل دي چې د سفر کولو پر اسناد نه درلودل په دغه ډله کې هغه افغانان او ځینې کورنۍ غړي هم شامل دي چې اوس له هم د اسلام آباد په وجلونو کې پاتې کیږي نیدرلند د اګست د شمې پوري 1500 کسان چې پکې د نیدرلند اتباع او افغانان پکې شامل وو د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان څخه راوستل چاکل سیمه د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د پنځشنبه پر ورځ د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري عمران خان پرون د چهارشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان شو د پاکستان د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې صدر اعظم عمران خان به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دوه اړخیز وړوکو او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون په لوی سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو خبري وکړي دا په تیرو دربش کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی په کراچی شهر کې د سند د اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر درا خوش کېدو لپاره د غورزنګ د پلویانو اعتراضیه پرلت د 12 ورځ هم روان دي د پی ټی ایم مشر منظر پښتون پرلت ته په وینا کې ویل کای غشتنی ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا وژ لارین وکړي خدای ونه ویل کله به دا کار کوي په کراچی کې د فروری له 13 نیټه پیل شوی پرلت ته د پی ټی ایم د ملاتړو سربېره د نورو ګوندونو غړي او عام خلک هم ورځي علي وزیر د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی دی او لڅ باندې 14 میاشتې راځي د پاوز پر ضد د وینا په تور په کراچي کې زندانی دی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې امریکا به د جرمني سره یو ځای د روسي د نورد سټریم 2 د غازو پایپ لاین باندې بندیزونه ولګوي امریکا دغه ګام د روسي لخوا په اوکرين د پوځي فشار ورسته کړی دی سپین ماڼۍ لدې مخکې د کانګرس د هغه هڅو مخنیولې و چې په دې پروژې بندیزونه ولګوي لکه وخت راځي چې بایدن وخت رسیدلی دغه پروژې 90% کار تکمیل شوی او جرمني چې د امریکا متحده ایالاتو غوښتل چې دغه پروژه ژر مکمل شي خو لکه وخت راځي چې روسیه د اوکرين په سرت خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي او د لویدیز مشران وایي چې روسیه په اوکرين یرغل پیل کړي لاغورسته د برلین او واشنگتن دریز بدل شوی دی بلې خوا د روسیې دولتي خبري اژانس تاس پرون د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې روسیې په اوکراین کې د خپل سفارت او کنسولګریو د کارکونکو تخلیه پیل کړې ده. د روسیې د تانس خبري اژانس د خبر پر بنسټ په کیف کې د روسیې سفارت تایید کړي چې د سفارت او په دې هیواد کې د روسیې د درو کنسولګریو کارکونکو ایستلې پیل کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې د سفارت د ودانۍ پر سر د روسیې بیرغ هم نه لیدل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې ولادیمیر پوتین په اوکراین برید کولو ته پوره تیاری نیولی دی او د یرغل لپاره یې اړین 100% پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې دغه امریکایي چارواکي ویلي چې د روسیې د 1.5 لک ځواکونو څخه 80% د اوکراین په سرحد د برید لپاره تیار دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې په اوکراین یرغل پیل شوی دی. د امریکا حکومت وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې د روسیې ځواکونه دي د اوکراین د سرحد څخه تیر شوي وي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره غونډه ونه کړي او دغه راز د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف سره خپل کتنه چې د پنځشنبه د ورځې لپاره پلان سیو و لغوه کړي. شغل بلینکن وویل چې موافقه کړي و چې یوازې په هغه صورت کې به د لاروف سره خبرې کوي چې روسیه په اوکراین برید ونه کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت چارواکي وایي د حکومت اقتصادي پالیسي د آزاد بازار د پالیسي په اساس ترتیب کړی ده. د اقتصاد وزارت مرستیال وایي چې په نوې پالیسي کې ډېر پام لرنه د صادراتو زیاتېدو ته شوې ده. په موکړی د کرام شنواری د رپورت ته
د طالبانو د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت مرسیل عبدالطيب نظری د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کوي چې افغانستان د بازار اقتصاد او هم د متمرکز اقتصاد سیستمونه تجربه کړي. هغه ویل وزارت د آزاد بازار د سیستم یو طرح ترتیب کړي چې د ویونه په موده کې به د تصویب لپاره د طالبانو اسلامي امارت اقتصادي کمیټې ته واستول شي.
تجربه ای چې ما داریم هر دو الگوره پشت سر گذاشتیم.
خغلی نظری ویل کومه تجربه چې موږ لرو دوه سیستمونه مشاته پریخي دي، هم د بازار سیستم یا غیر متمرکز سیستم او هم متمرکز نظام. د افغانستان معاصر تاریخ کې دواړه نظامونه موجود وو خو هیڅ یو هم مطلوبه او د قبول وړ نتیجه نه لرله. دلته یو بحث د بازار اقتصاد نظام د ټولنیز لارښود لاندې رامخته کیږي. دا دریمه لار ده چې په پرمختیايي هیوادو کې د یو بریالي سیستم په توګه چې تجربه ورکړي د غور او پاملرنې لاندې دی
قرار میگیرم.
عبدالطيب زریویل چې د اقتصاد وزارت په نوې طرحه او پالیسۍ کې هڅه شوی چې سوداګري غیر سیاسي شي، د خزینه سوداګرو په ګډون خصوصي سکتور او متشبثینو ملاتړ وشي او د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وشي. همداشان هغه ویل چې په نوې پالیسۍ کې د کرهنې سکتور ته ډېره پاملرنه شوې ده. خاغلی نظری د شو سیلونو پر اساس ویل چې د افغانستان اقتصاد 80% د کرهنې په سکتور متکی دی. د اقتصاد وزارت پرسیل د کرهنې سکتور په برخه کې لوی سوده په دودیز ډول د پخوانیو وسایلو څخه په دغه سکتور کې کار اخیستلو خود لا ویل چې زړو وسایلو څخه کار اخیستل د اقتصاد د ودې مخه نیسي. حق د سوداګری په اړه ویل چې په نوې پالیسۍ کې هڅه شوې چې سوداګری غیر سیاسي شي. حق ویل په تیر وخت کې هغه چې په قدرت کې برخه لرله په سوداګری کې هم خکېلو. اوس په نوې پالیسۍ کې خصوصي سکتور پیاوړی کېدو ته پاملرنه شوي.
در ای پالیسی در واقع بحث
خغلی نظری ویل په دې پالیسۍ کې سوداګری غیر سیاسي کېدو ته دقت او پاملرنه شوي او هم هڅه کړې چې غیر رسمي سوداګری ته د پېټکې کې خوندل شي. په تیر وخت کې په ډیرو برخو کې سوداګری غیر رسمي و چې دې تور او جدي اقتصاد ته وده ورکوله چې بالکل زموږ د هیواد په زیان دي.
تمام خواهد شد.
همداشان د اقتصاد وزارت پر اساس ویل چې نوې پالیسۍ کې د پانګونې جلبولو ته ځانګړی پاملرنه شوي. د افغانستان په تیر اساسي قانون کې دغه هیواد اقتصادي سیستم د آزاد بازار اقتصاد منل شوی و. په تیرو رژیمونو کې په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونه د حکومت لخوا اداره کېدل. د اقتصاد د چارو ځینې کارپوهان د افغانستان په څیر پوچا کې راګیر هیواد ته بهرنۍ پانګول جلبول ډېر مهم ګڼي او وایي چې تر هغه چې قوانین اسلامي شي پانګول ته لازم سهولتونه او قانوني ضمانتونه برابر نشي دا به ګرانه وي چې په دغه هیواد کې په لویه کچه پانګونه وشي. د اقتصادي چارو یو کارپو ایسار ځای وایي چې هر پالیسي چې د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره برابر شي په ملي اقتصاد به ښې اغېزې ولري، خو په دې شرط چې د کاروبار لپاره یو باثباته چاپیریال موجود وي.
چنانچه جنگ دوباره شروع شوه و یا
خغلی رزیویل چیری جنگ بیرته پیل شي سیاسي او امنیتی بی ثباتی او سیمایز شخلی افغانستان کی زیات شي رتلوګی ته اله هم وسره کمیږي او بهرنی پنګونه به هم د پلان پر اساس پر مخ لاړ نه شي او داخلي پنګوال به هم له هوا څخه بهرته پنګې ستلوته وحزول شي
بیرون
د کار په ویشي افغانستان کی د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د پالیسي برابرول به خي غیزي ولري خو په دې شرط چې چاپیریال هم خصوصي سکتور پالیت ته چمتو وي
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو څپو 1.15
په کیمرون کې د بیلتون غختونکو سره د رواني 15 کلنی وسلوال شخړې لامل خزي او ماشومان په غیر متناسب توګه تر ټولو زیات زوریدلی او کړیدلی دي په موکړی زمونږ د خبريال موګي اډوین کنزی کا رپورت ته چې خلاصې د تسید سليمان شاه دروروي
د کامیرون د انګلوفون په شمالي لیدیزو او جنوبي لیدیزو سیمو کې چې د جنوبي کامیرون په نوم هم یادېږي د بیلتون غختنې شخړې د هغه افریقای هیواد په لیدیزو برخو کې د ښځو او ماشومانو پر ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې او د هغوی ژوند تر زیاته حده پورې د تشدد له خطر سره مخامخ کړی د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د نړیوال بحران ډله چې د آی سی جی په مخفف نوم یادېږي او دفتر یې په بروکسل کې دی د چهارشنبه په ورځ په دیاله په خپل یو تازه رپورت کې ویل په 1906 نویل مریض کال کې د وسلوال شخړې لړپل کېدو راهسي د نارینه په مقایسه د سیمې خوځو ته تر ټولو زیات توان اوخته د کیمرون لپاره دغه نړیوال سازمان صحاوی چیرونکی ایری الویس امریکا غاکته ویل
Some of the violence women have suffered include kidnapping, rape, torture and execution. The conflict has destroyed critical medical infrastructure.
په خزو باندې چې کوم سخت تشدد شوی دی په غو کې تختول جنسي تیری وهل ټکول شکنجه او دامول شامل دي د شخړې په وجه مهمه بنیادی روغتیایي زیربناوې ډنګ شوې دي او خزي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه به برخې کړې دي خزي د جنسي خواهشاتو د پوره کولو په خاطر د انساني قاچاق په شمول د نورو ډیرو فتنو هم ښکار شوې دي
اری الویس وختنه وکړه چې د کیمرون چارواکي باید ټول هغه کسان چې د جرمونو مرتکب شوی دي او پر هغه خزو باندې ظلمونه کړي چې د سولې په خاطر راپورته شوی باید چې وینشي او د بدو اعمالو سزا ورته ورکړي همداراز نوموړي پر یاغیانو باندې هم غږ وکړ چې د خونځې او اخلالول دې بند کړي او په زور باید خزي وادار نه کړي چې په نظامی کمپونی کې خدمت وکړي د کیمرون بیلتون غوښتونکي مشران دغه الزام ردی او وای چې یو شمیر خزي په خپل خوخه او رضا له هغوی سره په کمپونی کې خدمت کوي د کیمرون د بیلتون غوښتونکو تر ټولو غټ ډلې امبازونیا د وسلوالو ځواکونو یا ای ډی اف د دفاعي چارو مرستیال کاپو دانیل په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ
It is unfortunate that the crisis group will target the Ambazonian forces for something that is not well
substantiated. افسوس وړ خبره ده چې د بحران ډله د امبازونی ځواکونه د غڅ په سبب د خپل تنقید او نیوکې هدف ګرځي چې هیڅ ثبوت یې نشته داسې حالات هیڅ کلم نه دی رامنځته شوی چې له خوخي او رضایت نه په غیر زمونږ په کمبونو کې د خزو موجودیت ثابت کی مګ په خپل ځواکونو کې خزي غړي لرو خو په داو طالبانه توګه خدمت کوي
د بشري حقوقو طرفدارو سازمانونو د کیمرون حکومتي عسكر هم پر خزو باندې د ظلم په کولو تورن کړی دي حکومت دغه الزام له منلو نه انکار کوي د خزو او کورنۍ د چارو وزیر ماری ټیرس ابي اندوا په دې اړه ویل
The Ministry of Women's Empowerment and the Family, along with women leaders, stepped up to express their indignation on the murder
د خزو د برخمنتیا او کورنی وزارت د خزو مشرانو په ملتیا د بیلتون غوښتونکو یاغیانو په لاس په شمال ویدیز او جنوب ویدیز سیمو کې د خپل خوندو او ماشومانو د وژلو په خلاف د غږونو پورته کول چټک کړی دي حکومت لپاره د خلکو د بشري حقوقو خوندي ساتل یو غټه مسله ده
روان شخړه په 1906 نویل مریض کال کې ورسره هغه پیل شو چې انګریزي ژبه استادانو او مدافع وکیلانو د سیمې د فرانسوي ژبه د تبيز نه ډکو پالیسیو په خلاف احتجاج وکړ پوځ د زپل لپاره عسكر وګمارل او مخالفانو وصلو ته لاس کړ ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 3500 کسان تر اوسه پورې وژل شوی دي او لکتر لگا 200000 خلک خپل کورونا بي ځای شوی دي سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د اویا اشاریه صفر او نسو دو اویا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په فرا کې روغتیا پالان وایي ګزړن داسې ناروغي ده چې نه یوازې ژوند او روغتیا ګواخي بلکې په ګزړن د اخته کس د کورنۍ نورغړي هم په روحي او عصبي ناروغیو اخته کوي. په ورته مهال کې د پوهنتون استادان بیا په ګزړن د اخته کسانو اقتصادي او ټولنیزې ننګونې د اندېښنې وړ بولي. نور حال د نقیب الله نیکمل په رپورټ کې اوري.
په فراه ولایت کې روغتیا پالان په ګزړن د اخته کسانو د ستونزمن ژوند بیلا بیل اړخونو ته پکتو اندېښنه څرګندوي او وایي چې یوازې ګزړن وهلي کسان نه دي چې د ګزړن د خطرناکې ناروغۍ بې پې کوي، بلکې د دوی د کورنۍ زیات شمېر غړي هم د رواني روغتیا له کړاوونو څخه سر ټکوي. ډاکټر حمزه فراهی د عصبي او روحي ناروغۍ متخصص وایي موندنې شي چې په ګزړن د اخته کسانو د کورنۍ غړي روغتیايي مرکزونو ته مراجعه کوي او له فکری نارامۍ، ژور خپګان او کسالت څخه شکایت لري.
زختکیږي ځکه چې دا یو لاعلاج مرض دی، نو د کورنۍ نور غړي هم متاسفانه په روحي او رواني امراض وختکیږي، خاصا داسې ماشومانو پلار او مور چې د خپل اولاد راتلونکي ته اندېښمنې په دې کې ډېر شایي هغه ډیپریشن چې ورته وایي یا ژور خپګان دی او وروسته هم استرابات چې دی دا ډېر شایي دي.
له دې سره هم حاله د اقتصادي او ټولنیزو چارو کارپوهان وایي چې معلولیت لرونکي کسان د نور انسانانو په پرتله تل نورو ته اړ د کاري او تحصیلي فرصتونو څخه استفاده ورته ستونزمنوي. محمد طاهر تونځي چې په پوهنتون کې د ټولنیزو علومو استاد دی وایي په افغان ټولنه کې روغ انسانان د شغل ټیکاو او کارموندنې په برخه کې بشمیره ستونزې لري. نو یو ګزن وهلې کسبه څه حال لري؟
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې لوی شمیر روغ انسانان د سخت فقر سره لاس او ګریوان دي. نو که چیرې یو څوک معلولم وي او یا په کورنۍ کې فلج شوی کس ولري، ښکاره خبره ده چې ژوند یې له کړاوونو او سختۍ څخه ډک.
بل پلو د فرار روغتیايي چارواکي د یادو ستونزو حل ځکه شونی نه بولي چې ګزن درملنه نه لري، خو د مخنیوي لپاره یې سپارښتنه خورا ساده او اسانه یادوي. د فراد عام روغتیا د کتلوي معافیت مسول واحد خان واحدی وایي یوازې او یوازې ماشومانو ته د ګزړن ضد واکسین په ورکولو سره یا د ټولو ستونزو ته تلپاتې حل موندلی شو.
کوچنی چې ودغه مرض ته یا پولیو ته مصاب کیږي، د تر وخت چې ژوندې دی مایوب دی. وخت چې مایوب سو دی د فعالیت او کار کولای نسی، پر هغه جامع فامیل باندې دا بار دی. ورته ټولو مشران او خوند څخه خوښ کو چې خپل کوچنی د هر وخت کمپین شروع کیږي کوچنی اندوي چې
دا پداسې حال کې د چيو شمیر کورنۍ لا هم د ګزړن ضد واکسین څخه د انکار لکبل خپل ماشومان د خطر سره مخ کوي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلې ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپل ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي. یو نوی څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دی ته کوي چې نوی زیږیدلی ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخینه ولکې دي. میرمن مارتا د خپل چړن لپاره او دا چې معلومه کې د امیدوارۍ په وخت کې د زوکام زد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډول میرمنو یې کار وکړ. یو هغه ډله میرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زوکام زد واکسین ورکړ شوی و او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
د بیبیز آر پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکاسي اف 80%، سو دی آر
مونږ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدو نه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کلمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیګدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډیر ښه بچ ساتي. د دې چړنې نه وروسته مارتا نونس ټول میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي د دې هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یا موسمی ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نمخ کې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغه ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې چړنې کې د ډاکټرانو د لپاره دا هیله هم پیدا شوه چې خایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړي شي چې په لمړنۍ دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې د اوکرين پر سر د غربي هیوادونو او روسیې ترمنځ کړکېچ ډېر سوی، د سودان د پوز مشر ماسکو ته ځي چې د روسیې د جګپوړو چارواکو سره وګوري. د امریکا ژ خبريالي سامه خاطر په دې باب د خرطوم نه د رپورت را لېږلی دی چې خلاصه به زه خلیل خان تاسو ته وړاندې کوم. ټاکل سوی چې د سودان د پوز مشر جنرال محمد همدان ډګالو ماسکو ته ولاړ سي چې د روسیې د جګپوړو چارواکو سره وګوري. د سودان د پوزي مشر په داسې حال کې روسیې ته ځي چې د اوکرين پر سر د غربي هوادونو او روسي ترمن جنجال ډیر سوی. جنرال محمد همدان ډګالو د سودان د نظامی شورا مرستيال دی او د چهارشنبه په ورځ روسي ته د سفر کولو اعلان وکړ. غربي هوادونو په اوکرين کې د روسي د مداخله لپاره کوشش کوي چې دا هواد په سیاسي توګه منځوي کړي او شایي نور بندیزونه هم پرې ولګوي. د سودان د نظامی مشر روسي د خپل سفر د هدف پاکله ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو په ټوئیټر یې یوازې همدبر لیکلي چې غواړي د سودان او روسي ترمن اړیکې پراخي او همکاري لکه وکاندی. د سودان د بارونو چارو د وزارت بیان خالد فرار روسیې ته د نظامی مشر د سفر پاک لوي چې دا سفر د غربي هوادونو او روسیې ترمنځ د تازه کړکېچ سره هیڅ تړاو نه لري او د مخې څخه پلان سوی وو. هغه وای
تاتي هذه الزياره في اطار اراده البلدين الصديقين في تقويه اواصر الصداقه والتعاون في شتى المجالات، والحقيقه السودان وروسيا تجمع بينهما علاقات.
دا سفر د دوو ملګرو هیوادونو د ګډې ارادې د مخ کیږي. هدف یې په ټولو برخو کې د ملګرتیا او همکارۍ کوي کول دي. دواړه هیوادونه تاریخي او زړې اړیکې لري. دا سفر د مخې څخه پلان سوی وو او دا غت سره تړاو لري چې په اوکرين کې پیښ شوی. سره لدی چې د سودان حکومت د دې سفر د نورو اهدافو پاکله څنوي، خو یو شمېر مبصرین چې د سودان او روسي اړیکې څاري وای چې د شکارې چې دا سفر د سوداګرۍ او پانګې چونی پاکلوي. د سودان د نظامی مشر سره په دې سفر کې د هیواد د مالیه، قانونو، کرنی او مالداری وزیرانو شامل دي. مبصرین په دې هم باور دي چې د سودان او روسي لپاره د اړیکو شکولو یو ښه فرصت دی، ځکه چې دواړه د غربي هیوادونو لخوا د فشار لاندې دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله باورې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د یوکران په خلاف د روسیې لټرینا یو موضوع راولاړی چې هغه د انرژي د برابرولو سوال دی. روسیا یوکرین هم دغه راز مرکزی جنوبی او لدیز اروپا ته د ډیرو پایپ لاینونو له لارې طبیعي ګاز برابروي چې یو شمېر له یوکرین نه تیریږي. په داسې حال کې د یوکرین د سرحدونو په شاوخوا کې د روسیې عسکرو ځای په ځای کولو او د روسیې د اشغال لاندې کریمیا او روسیا د دونباس د ځینو برخو کنټرول ته دوام ورکوي. روسیا د طبیعي ګاز رسول هم بندوي. دا یو پارونکی حرکت دی چې تیر وړه پیل شوې ده. امریکا او د اروپایي اتحاد انرژي شورا د فبروري د میاشتې په اومه نیټه د خپلې غونډې په وخت کې څرګنده کړه دا د منلو وړ نه ده چې د انرژۍ له برابرول نه د یوې وسلې یا د جوی پولیټیکل فشار په حیث کار واخیستل شي، ځکه نو امریکا او اروپایي اتحاد یو ځل بیا موافقه وکړه په ګډه کار کوي چې په اروپایي اتحاد یا د دې په ګاونډ کې د انرژۍ برابرولو ته د هر ممکن ګواښ غم وخوري. د بهرنیو چارو وزیر آنتون بلینکن ویلي په حقیقت کې روسیې په تیر وخت کې د کوتک وهلو په حیث د طبیعي ګاز د رسولو له بندول نه کار اخیستی دی. کله چې روسیې په 2009 کال کې د یوکرین سره د جنجال په سر اروپا ته د طبیعي ګاز رسول بند کړل، خلک له سړو نه مړه شولو. کله چې د انرژۍ رسول ناکامه شي، اقتصادونه لړزانه کیږي. موږ ژمنه کړې ده چې د پیښېدو مخه ونیسو او د انرژۍ د رسول او قیمتونو په باره کې تاثیر کم کړو. روسیا باید انتخاب وکړي چې اروپا ته د طبیعي ګاز رسول قطع کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي موږ اقدامات کوو چې د دې ډاډ ورکړو د نړیوال انرژۍ رسول ګډوډ نه شي. دا هم یو مهم تمرکز دی. روسیا باید انتخاب وکړي چې د خپل طبیعي ګاز نه د وسلې کار واخلي. حتی اروپا ته د پخوا په نسبت د ګاز رسول ډیر کم کړي. موږ په درسته نړۍ کې د حکومتونو او د مهمو تولید کوونکو سره د دوی د ظرفیت د زیاتولو په باره کې خبرې کوو. موږ د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره په مفصلو خبرو بوخت یو. دا خبرې په دې باره کې دي چې خپل عکس العمل منسجم کړو او د انرژۍ موجوده ظاهر خیری څرنګه اوږدي او وغځوو. د دغه کوشش ټول هدف د ټکان ورکوونکي قیامت کمول دي او د دې ډاډ ورکړل شي چې په امریکا، اروپا او درسته نړۍ کې د ضرورت وړ انرژي لاسته راوړل شي. فرق نه کوي چې څه پرېکړه کوي. امریکا او اروپایي اتحاد د قوي او قوي او غښتلي یوکرین ملاتړ کوي او دواړه په دې پوهیږي چې د انرژۍ امنیت ډاډګیرنه د یوکرین خپلواکۍ ته مهمه ده. د انرژۍ امنیت په مستقیمه توګه د ملي امنیت، سیمه ییز امنیت او نړیوال امنیت سره تړلې ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي اروپا د اعتبار وړ او له هودینا د وټولو انرژي په خاصه توګه د شمه په میاشتو کې ورته ضرورت لري. موږ په ګډه کار کوو چې د انرژي د برابرولو د ټکان په خلاف د اروپا د انرژي لاسته راوړل وژغورو چې په دې کې هغه څه شامل دي چې کېدای شي نتیجه یې د یوکرین په خلاف د روسیې نور تیرې شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.